مده سالی با شماست.
ډیره مننه ستار فروخت سیستری مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو ده. آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په راپورونه کې ورچی راپورونه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلې دي. نن د شنبه د مرغومی یا جدي ومه د دسمبر میاشتې 28مه فایل خبرونه کوو له اسد الله لودین نه یوري.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د روسیې سفیر وایي له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په اړه د کابلوف خبرې تحریف شوې دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. او عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې الکساندر مانتینسکی پرون د حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وویل چې د روسیې د بهرنی چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوې دي. په اعلامیه کې د ښاغلي مانتینسکي په حواله راغلي چې ویلي دي په حقیقت کې هدف دا و چې یوازې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د روسیې لیوالتیا له وسلوالو طالبانو سره ورته والی لري او د طالبانو له ډلې سره د روسیې د تماس هدف یوازې له افغان دولت سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفیر ټینګار کړی چې مسکو په وار وار له افغان دولت ملاتړ کړی او د یو خپلواک باثبات د ملي حاکمیت لرونکي او له ترورزم د غراز مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستیو کې انټرفاکس خبري اژانس ته تایید کړه چې مسکو د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د دې غونډې په درشل کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کتنه کې دا موافقه وشوه. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د عبدالله عبدالله او د پاکستان د لوی درستیز په کتنه کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو پر ضد به مبارزه پراخوي. د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف پرون کابل ته راغلی وو. د نیمروز والی وایي چې د دې ولایت د هوایي ډګر د رغونې چارې به په راتلونکو دریو میاشتو کې بشپړې او پروازونو ته به چمتو شي. د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره په یو بیان کې وایي د دې ادارې مشر چې نیمروز ولایت تللی وو له والي انجینر محمد سمی سره په ګډه د دې ولایت د هوایي ډګر د رغونې چارې له نږدې وکتلې. بیان زیاتوي چې د ملکي هوایي چلند خپلواکه ادارې مشر کپتان محمد ظاهر ډاډ ورکړ چې د دې هوایي ډګر د رنوې د رغونې لپاره کافي بودیجه لري او د کار بهیر یې له نږدې څاري. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زیمبابوې سره دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. افغان کرکټ لوبډله له زیمبابوې څخه لومړۍ لوبه د 9-0 منډو په توپیر ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په او ډی آی یا په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې د نړۍ په لسو لومړیو ټیمونو کې راغلی ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان پرمختګ پرون د نوي زیلانډ او سریلانکا ترمنځ له یو ورځنۍ لوبې وروسته اعلان کړ. افغانستان ته لسمه درجه د زیمبابوې په وړاندې له یو ورځنۍ لوبې وروسته چې افغانستان وګټله ورکړل شوه. افغانستان اوس له ایرلند څخه چې ولسم دی یو ګام او له زیمبابوې څخه چې دولسم دی دوه ګامه مخکې شو. افغانستان په اکتوبر میاشت کې هم له زیمبابوې سره د یو ورځنیو نړیوالو لوبو درې دوه لوبو په وړاندې وګټله. د همدا سیمې او نړۍ څو خبرونه. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبره کوي. رویټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډېره وسلوالو ځواکونو د ویاند صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. د عراق د پاوز ویان ویلی چې پر ماده کې نیول شوی تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هغه څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې د داعش لخوا د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي شان شي. ویل کېږي چې د عراق پاوز له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ولمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره دې ښار ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی و. د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډمهاله اوربان سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روسپلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وویل چې د دوی پر څارونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې شوي دي. موترو زنک وویل روس پلوه بېلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي په نښه کړي. دای وایي هغو اجرانو چې روسي چارواکي یې کنټرولولې هڅه کوله چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر تعقیب او ورباندې توغندي وولي. دغه شومه او پارونکی اقدام کېدای شوای چې د نړیوالو څارونکو د مرګ سبب شي او بیا ملامتي د اوکراین پر غاړه واچول شي. د اوکراین سرتیرو په مناسب وخت کې دغو څارونکو ته خبرداری ورکړی او دغه پارونکی پلان یې شنډ کړی. په اوکراین کې دواړه غاړې یو له بل سره یو بل د لنډمهالې اوربان نه په سرغړونې تورنوي چې د کرسمس او نوي میلادي کال په مناسبت له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې نافذ شوی دی. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و پرون په ترکیه کې په ډزو ووژل شو. هغې موسسې چې د دې فلم جوړونکي کار پکې کاوه پرون پر خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، ناجی جرف د سوریې سرحد ته نږدې په غازیان ټیپ سیمه کې د یوې بېغږه تومانچې په وسیله ووژل شو. د فلم جوړولو د دې موسسې نوم د دې نوم د رقاب په کراره حلالېږي. د فلم جوړولو د دې موسسې نوم دی رقاب په کراره حلالېږي. جرف په دې وروستیو کې په یو مستند فلم کې د داعش افراطي ډلې د وسلوالو د هغو بېرحمو په اړه حقایق ښودلي وو چې د سوریې پر شمالي حلب ښار د ولکې پر مهال یې ترسره کړي وو. نوموړي د هیانتانه د میاشتنۍ خپرونې چې په سوریه کې خپرېږي مسؤول مدیر هم پاتې شوی دی. فرانس پرس خبري اجانس د جرف د یو ملګري له قوله لیکلي چې په پام کې وه نوموړي ته په فرانسه کې سیاسي پناه ورکول شي او ویزه یې هم ترلاسه کړې وه او ټاکل شوې وه چې په روانه اونۍ کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاریس ته ولاړ شي. دا لومړی ځل نه دی چې د داعش ډلې مخالف سوریان په ترکیه کې وژل کېږي. د افراطي ډلې په تېره اکتوبر میاشت کې په سانلرفا ښار کې د داعش ډلې ضد یو مخکښ فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت منلی و. او وروستی خبر دا چې د اسرائیل د کابینې غړو پرون یو سند تصویب کړ چې له مخې یې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمویلیږي محدودیتونه لګول کېږي. منتقدان وایي چې د دې اقدام هدف د فلسطینیانو پر پلوي سازمانونو د محدودیتونو لګول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پانل وصلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلي. څه ویلي دي په همدې خبرونه کې درته وایو. په ننګرهار کې پاڅونوالو د داعش له غړو او د داعش وسلوالو له پاڅونوالو سرونه پرې کړي.
درې ولسوالۍ تر منځ کې زما د سړیو نه سرونه غوڅېږي او سی به د داعش په نوم پاکستانی را ننوځي او زما سر غوڅي.
د پاکستان فوز وای د دغه هواد لوی درستیز پرون په کابل کې لا پونچار وکړه سره د سولې پر مسلې خبرې کړې. د قانون او پټرولیم وزیر وای د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو پیلولو ته هر اړخیز تدابیر نیول سوي. مشرانو جرګه وای
د مشرانو جرګه حمایت د ټاپي پروژې سره د خلکو غلطی چې سره همکار شي.
پرون په کابل کې د الکترونیکی تذکرو په ویش کې د زنګ له کابل مظاهره وسوه.
د خلکو مشروع او قانوني غوښتنې باید په پام کې ونیول شي او دغه پروسه شروع شي. په اداره کې باید اصلاحات وشي او دغه پروسه شروع شي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ځنډ پر علت د ادارې له مشر سره مرکه درته لرو.
د افغان کلمې د نشتوالي په اساس چې په کار په مخ کې نه راځي یو څه خلک اعتراض درلوده.
د عراق پوځ پرون اعلان وکړ چې پر امادي ښار کې ځینې دولتي تاسیسات نیولي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلی دي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین په تاجکستان کې د طالبانو له مشر سره کتلی او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړې دي. په همدې حال کې د افغان حکومت یوه چارواکي په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې د روسیې او طالبانو ترمنځ پر تماسونو اندېښنه ښوولې. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور بوي د روسیې له یو مهم چارواکي سره کتلي. خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګندنه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې ادارت کړي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بېلابېلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد یې له هېڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هېڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې تایید کړه چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکمت خلیل کرزي د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکي له قوله لیکي چې روسیې د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولي، خو د کرملن یوه ویاند سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې بې بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یوه پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې و.
پر راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه راپور ورکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په تاجکستان کې په پټه کتلې دي. په همدې حال کې د طالبانو د جلسې ویډیو مرستیال مشر ملا عبدالمنان یزي ازادي راډیو ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د دوی سیالې ډلې یوازې له روسیې سره نه بلکې د هغو هیوادونو له مشرانو سره هم کتلي چې د افغانانو د ځورېدو سبب سوي او دې ډلې له دغو هیوادونو په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ماسکو د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکارۍ لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي و چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره دغه ډول ارتباطات دوی ته د منلو وړ نه دي. وسلوالو طالبانو له روسي چارواکو سره د خپلې ډلې د مشرانو کتنې رد کړي او د اوازې بللې دي. روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تازه خبر ده چې په کابل کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر دروازې ته نږدې چاودنه سوې ده. د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی دا خبره تاییدوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا هم معلومه نه ده چې په دې چاودنه کې به تلفات اوښتي وي که څنګه. تفصیل وروسته د ازادي راډیو په خپرونو کې اورېدلی سي. د پاکستان پوځ وایي چې د دغه هیواد لوی درستیز پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون پر یو شمېر امنیتي مسایلو او د تروریزم پر ضد پر ګډې خبری کړی دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې.
افغان چارواکي او د پاکستاني پوسټ لخر خپل خاوره د یو پل پرزت په نکارولو د پولي په دواړو غاړو کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او همداراز د افغان اسرو پرزت په ګډ چلن سره شوي چې د تشدد لار خپلوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یکشنبې پر ورځ د ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته یې د هېواد د ولس مشر په ګډون له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنو کې په ځینو مهمو مسایلو خبرې او یو شمېر پرېکړې وکړې. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې پر همدې ورځ ناوخته په یو پرېکړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي راحیل شریف له افغان چارواکو سره د امنیتي مسایلو له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه لوري په دې سلا شول چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د ټولو ګډونوالو د مشخصو مسؤلیتونو په درک کولو سره د یوې کوټړې لړۍ د نقشې د تدوین لپاره د 2016 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هېوادونو ترمنځ لومړۍ څلور اړخیزه ناسته جوړه شي، څو د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د کامیابۍ لارې چارې وسنجوي او د دې ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزه کمیټې د جوړېدو پرېکړه په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا در کانفرنس پر مهال وشوه چې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو شمېر نورو هغو استازو پکې ګډون کړی و. ښاغلي شریف همداراز له افغان چارواکو سره په لیدنه کې پر پوله د ترهګرو د آزادانه تګ راتګ د مخنیوي لپاره د یو مؤثر میکانیزم او ښې همکاري ټینګار کړی دی. خبر پاڼه هم ترس کاږي چې دواړه غاړې په دې سلا شول چې د طالبانو له غډله سره به د سولې او خبرو بهیر ته چې مذاکراتو او پخلاین ته لیواله دي ادامه ورکړي او هغه ډلې چې تشدد او تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي له هغوی سره به دغه چوکاټ ته مخې چلند وشي چې دواړه لوري پرې توافق وکړي. د پوسټ لخکر په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې د روان کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې د راپورونو راښکاره کېدو له امله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر ځنډېدو او همداراز په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو له امله د اسلام آباد او کابل تعلقات یو څه خراب شوي وو، خو دا تعلقات تر هغې وروسته لږ څه نارمل شول چې د روانې میاشت په اتمه او نهمه نېټه په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د ایشیا زر کانفرنس جوړ شو چې د افغانستان ولسمشر پکې ګډون وکړ او همداراز یې له صدراعظم نواز شریف سره هم وکتل. دا له تېرو اوو میاشتو وروسته افغانستان ته د راحیل شریف لومړی سفر و. تر دې مخکې نوموړی د روان کال په مۍ کې کابل ته تللی و. د یادونه وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان کابل ته د ښاغلي شریف دا سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي.
ځینو هندي ورځپاڼو افغانستان ته د پاکستان د لوی دریستیز د سفر په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. له هند خپرېدونکي د هندو ورځپاڼې لیکلي د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر په تعقیب کابل ته سفر کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې په کانفرنس کې برخه واخیسته او د پاکستان له مهمو چارواکو سره یې وکتل. ورځپاڼه لیکي دا کتنه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب سوه. د هندو ورځپاڼه زیاتوي افغانستان ظاهرا له پاکستانه ناراض دی او د ورځپاڼې په لیکنه دلیل یې همدا دی چې وسلوال طالبان له کرښې هاغړې په افغانستان کې ځینې خونړۍ حملې کوي. ورځپاڼې افغانستان ته د راحیل شریف مخکینی سفر ته هم اشاره کړې ده. د پاکستان لوی دریسیز راحیل شریف او د پاکستان صدراعظم نواز شریف په می میاشت کې کابل ته سفر کړی و. د مطلب د لیکوال په باور د دوی تر دې سفر وروسته د افغان حکومت او طالب وسلوالو د استازو ترمنځ په جولای میاشت کې د سولې لومړی پړاو مذاکرې پیل سوې. د هندو د ځینو سرچینو په حواله لیکلي اوس هم هڅې روانې دي چې راتلونکي میلادي میاشت افغان چارواکي او سختریزه وسلوال بیا سره جرګه سي. د ورځپاڼې د لیکنې په حواله کابل ته د راحیل شریف پرونی سفر د دواړو غاړو ترمنځ د بلې کتنې له تنظیم سره مرسته کوي. کابل ته د پاکستان د لوی دریسیز د یکشنبې ورځې سفر ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته هم مهم ښکاره سوی دی. د ورځپاڼې په یو مطلب کې په دې اړه راغلي ټاکل سوې وه د پاکستان لوی دریسیز راحیل شریف د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د آسیا زړه هیوادونو تر کانفرنس وروسته کابل ته سفر وکړي، خو ټایمز آف انډیا لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د دې سبب سو چې دغه سفر وځنډیږي. د مطلب په دوام راغلي د امریکا متحده ایالاتو راحیل شریف هڅولی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کېدو او د افغان حکومت دغه راز وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو د بیا پیل لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
ازادي رادیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د د ننګرهار ولایت د هغو ولسوالیو اوسیدونکو چې اوس پکښې داعش ډله حضور لري وایي چې د ناامنیو له کبله نورو سیمو ته کوچېدلي، خو د دوی مځکې داعش ډله اوس پر هغو کورنیو ویشي چې په دې وروستیو کې له پولې هغه غاړې څخه راغلي دي. شاه محمود شینواري نور تفصیل وړاندې کوي چې له جلال آباد نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. دا په کوم ولسوالیو کې خلکو دغه ډول شکایتونه کړي دي؟
مننه صالح صاحب، د ننګرهار د شینوارو په ولسوالیو کې چې هغه اچین، نازیان او هسکه مینه، دا هغه ولسوالۍ دي چې په دې کې د داعش وسلوالې ډلې حضور شته دی. یو شمېر سیمې دي په لاس کې دي، دغه سیمې چې دي په لاس کې دي. په دې وروستیو کې د شینوارو د قومي مشرانو په خبره باندې چې په سلګونو فامیلي کړې د ورځیو افریدیو هغه وسلوال چې هغه د داعش ډلې سره کار کوي، د هغوی فامیلي کډې راغلي دي، دلته زیاتې شوي دي. دوی په خپل منځ کې یو خو د خلکو دغه ځمکې تقسیموي، او بل د هغوی ځنګلونه ونې په دغه باندې حفر شروع کړی. د همدغې ستونزې په غبرګون کې دوه ورځې وړاندې هغه رپورټ هم رسنیو نه خپور شو چې قومي مشران راغونډ شول، او د یوې غونډې په ترڅ کې دوی فیصله وکړه چې د وروستي ځل لپاره به دوی دغه خپل عرض قومي قومون ته سپاري. د ننګرهار قومون ته دوی کېناستېدل او د خپل شکایت یې وکړه، ځکه دوی وویل چې په حکومت باندې نور باور ځکه ختم شوی دی چې حکومت ورسره په وار وار ژمنې کړې دي، ولې په ژمنو کې عملي شوی نه دی. دوی هغه یادونه هم وکړله چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به وسلوال د دوی له ساحو څخه شړي، دوی به بېرته خپلو سیمو ته کډه کېږي. خو نه، هغه عملیات چې څنګه ورسره ژمنه کړې وه چې تر خوګانو کې رسې، نه هغه سرته ورسول، او نه دوی دپاره ساحې د وسلوال نه پاکې کړې. نو په همدې خاطر باندې دې کار په غبرګون کې قومي مشرانو د وروستي ځل لپاره په ولایتي شورا کې د ننګرهار مختلفو قومونو چې نه یوازې ننګرهار بلکې د ختیځ مختلفو قومونو چې په هغه کې خوګانی، مومند او د لغمان او د کونړ قومي مشران هم شریک وو، دوی د وروستي ځل لپاره هغه عرفانه ورته وسپارله. وویل که چېرته بیا هم په دغه مسایلو باندې غور نه کېږي او حکومت بې تفاوته پاتې کېږي، دوی به یا به د تورخم جلال آباد لویه لاره بندوي، او یا به هم لویه مظاهره راوباسي، ځکه نور ارامه نه شي پاتې کېدلی. دوی
دغه د مځکو د غصب پر مسله د ننګرهار چارواکو تر اوسه څرګندونې کړي دي که دوی د پخوا په څېر بیا هم چپه خوله دي؟
دوه ډوله دغه د ځمکو غصب مسله، یو خو چې دی د کانال په ځمکو باندې په هغه ساحو کې چې حکومت فعاله دی، حکومتي سیمې دي، هغلته خو د غصب مسله له ډېر پخوا راهیسي په تېرو،
او دا چې داعش ډله خلک ادعا کوي چې پر خلکو باندې مځکې ویشي، پر دې مسلې هم چارواکو څه نه دي ویلي؟
په دغه مسلې په اړه چې اوس وسلوال دغه ځمکې ویشي، په ډېره ولایتي ادارې تر اوسه هېڅ نه دي ویلي. خو په حکومتي ساحو کې چې کومې ځمکې غصب شوي، په هغې اړه دوی خو ژمنې کړي دي چې موږ به دغه د غصب ځمکې دوی څخه راخلاصو، حکومت ته دې سپارو، ځکه زیاتره حکومتي ځمکې غصب شوي دي. او داسې قومي ځمکې اوس د وسلوال لخوا نه ویشل کېږي، په دې اړه ولایتي ادارې تر اوسه څه نه دي ویلي.
پرون مو له تاسو راپور درلود چې په دې ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د پاڅونوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې شوي دي، او دوی د یو بل څخه سرونه پرې کړي دي. دغه مسله څنګه ده؟ د عملیات اوس هم یا دغه شخړه اوس هم دوی ترمنځ روانه ده که درېدلې ده؟
اوس هم په پچراګان کې هم تېره ورځې د دغو پاڅون کوونکو او د داعش وسلوالې ډلې سره هم جګړه شوې ده، خو د تلفات پکې نه دي اوښتي. د ننګرهار په پچراګام، نازیان او اچین ولسوالیو کې دغه پاڅون کوونکي هغه کسان دي چې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په لارښوونه باندې، کله چې هغه د داعش په خلاف باندې د جنګ اعلان وکړ، هغه په لارښوونه باندې دغه ساحو ته تللي دي. دوی همالته خپل مرکزونه جوړ کړي دي. وړمه ورځ د اچین ولسوالۍ په دسارت سیمه کې چې دغه دواړو ترمنځ جګړه شوې وه، په دغه جګړه کې لومړی د داعش وسلوالې ډلې دغه پاڅون کوونکو نه څلور نفره چې ویشتي وو، بیا وروسته ترینې سرونه غوټ کړي وو. په مقابل کې پاڅون کوونکو چې خپله هم هغوی وغږېده چې موږ هغه د خپل بدل د اخیستلو په خاطر باندې د هغو د مړو نه چې د دوی لاسته ولوېدل، نهه تنه یې وژلي وو، په هغه کې څلور جسدونه چې لاسته ورغلي وو. په مقابل کې ورته عمل دوی چې موږ ورسره سرته ورسو، د هغوی سر مې د سړک غاړه باندې په ډبرو باندې ایښي وو.
بله، ډېره مننه شاه محمود شینواري وو په جلال آباد کې چې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت یې راسره خبرې کولې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست.
ل
آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
د قانونو پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو پیلولو ته هر اړخیزه تدابیر نیول سوي دي. داود شاه سبا د مشران جرګې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د دې پروژې سروې پیل سوي ده. تفصیل له خان محمد سین نوري.
د ټاپي پروژه به افغانستان په سیمه کې د وریښمو تجارتي تاریخي لارې ته ورستون کړي. دا خبره د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. خاغلی سبا چې مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ استجواب کړی و، ویل چې د ټاپي د پروژې د بررسۍ او مدیریت چارې به په 2018 میلادي کال کې پیل شي. د موبایل امنیتي سروې، د ماینونو پاکول، د سیمه ییزو اوسیدونکو د مرستو جلبول او د پروژې ډیزاین هغه موارد دي چې په راتلونکي میلادي کال کې پیلیږي.
د موی آینده که 4-5 روز دیگه هستیم
په راتلونکو میلادي میاشت کې چې 4-5 ورځې پاتې دي، په هیواد کې د نن به په تیزی سره د سروې او مدیریت چاري پیل سي. همدارنګه به د امنیتي ارسوونو، ټولنیزو تړونونو او د ماین پاکولو کارونه پیل سي. دا کارونه به یو کال ونیسي او بیا به پاړه لمړی ګام پورته سي.
د 10 میلیارډ ډالر په لګښت دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لار پاکستان او هندوستان ته لیږدوي چې په ترکمنستان کې عملی کار پیل شوی دی. د قانون او پټرولیم وزیر وویل دغه پروژه به هر کال هیواد ته څه باندې 700 میلیونه ډالر عواید په برخه او په زرګونو خلکو ته به د کار زمینې برابرې کړي. د قانون او پټرولیم وزیر دا هم وویل چې یاده پروژه به په 2020 میلادي کال کې بشپړ شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له خلکو وغوښتل چې د دې پروژې له بشپړولو سره د مرستې وکړي.
د مشرانو جرګې حمایت د ټاپي پروژې سره د خپلو خلکو غوښتنې سره همکار شي. بیا هم دوی نړۍ مننه چې واقعا حالې ځلې سړي دي.
له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې ټاپي او ورته نورې پروژې به هیواد د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په یوې څلورلارې بدل کړي. کارپوهان له حکومت غواړي چې د دې پروژې لپاره د امنیت، لازم مدیریت، معیاري اقتصادي پالیسۍ او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادي راډیو ته وویل
سازمان‌های مختلفی در تلاش هستند که تا بتوانن تنش‌هایی را که میان این کشور
مختلف سازمانان هڅه کوي چې خپل منځي اختلافونه له اقتصادي لارو حل کړي. شش لاره د ټاپي پروژه ده. شک نسته چې افغانستان د سیمې د تجارت لپاره غوره جغرافیایي موقعیت لري، خو په دې شرط چې په سیمه کې اقتصادي او سیاسي توازن په پام کې ونیول سي.
د قانون او پټرولیم وزیر دا هم وویل چې د دې پروژې د امنیت لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او په پام کې ده چې د هیواد د سیمهیزو پوهنتونونو د انجینرۍ د پوهنځیو محصلان د 3 کالو لپاره د دې پروژې په چارو کې عملي تمرینونه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي د پاکستان او هند ترمنځ زیات فرق دی. پاکستان د افغانستان په وړاندې له کرکې ډک سیاست پر مخ بیایي، خو هند د افغانستان مالیه او پوځي مرسته کوي. یو اورېدونکي چې خپل نوم یې ورڅخه هېر سوی لیکلي، افغان ولسمشر او نور چارواکي باید د پاکستان د لوی درستیز راحل شریف په خبرو خطا نه سي. حمیدالله سرحدی د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي، افغان چارواکو د پاکستان له لوی درستی سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې، خو د پاکستان لخوا پر همکاري شک لرو. روزالدین له هلمند دغه راز څو نورو اورېدونکو له نورو سیمو له ازادۍ راډیو څخه غوښتنه کړې چې د کرکټ مسابقو په اړه معلومات ورکړو. دوی ته باید یادونه وکړو چې افغانستان د زیمبابوې په وړاندې خپله دوهمه یوه ورځنۍ نړیواله مسابقه سبا سه‌شنبې ترسره کوي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي، د کندهار برېښنا ډېره غیر منظمه او خرابه ده. عام خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي چې د لمرنې برېښنا د لګولو وس هم نه لري. احمد زی له لوګره په خپل پیغام کې له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې ښوونکو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او معاش یې ورزیات کړي. ورته غوښتنه له پکتیا ولایت څخه سمیع الله حلیمي تندر هم کړې او وایي په اوسني معاش د ښوونکو ګزاره نه کیږي.
دا واستاسو ځینې اسمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. په دې خپرونې کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نوري.
په کابل کې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی دغه چاودنه تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. په کابل کې د روسیې سفیر وایي له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په اړه خبرې تحریف شوې دي. تمه کېږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړۍ څلور اړخیزه غونډه وشي. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده، د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبره کوي. او د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډمهاله اوربان سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روسپلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې وژل شوي دي.
په ننګرهار کې پاڅونوالو د داعش لغړو او د داعش وسلوالو له پاڅونوالو سرونه پرې کړي. شاه محمود شینواری ورباندې رپورټ لري.
د ولسی جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر د یکشمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د داعش او منګلباغ وسلوالو ډلو په ګډه د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د پاڅون کوونکو پر مرکز برید کړی و چې دغه برید تر درې ساعتو پورې دوام وکړ. ظاهر قدیر وویل په دې نښته کې د دوی پاڅون کوونکو نهه تنه داعشیان وژلي چې د څلورو جسدونو یې ترې راوړي او نور یې له ځان سره وړي.
نهه کسان د داعشیانو مړه وو چې دوی په دې وتوانېدل. پنځه کسان مړي خپل انتقال کړي وو، څلور یې هلته پاتې وو او په زمان کې اته کسان د دوی زخمیانو چې خپل زخمیان هم انتقال کړی دي. د ولسی پاسون ځوانان چې په وطن مین خلک دي، د هغوی نه هم څلور کسان په شهادت باندې رسیدلی دي.
بلخوا په اچین ولسوالۍ کې پاسون کوونکي وایي چې د ایشانو د دوی له ملګرو څخه سرونه پرې کړي او په مقابل کې د هغوی مړو سره یې ورته عمل ترسره کړی.
دا موږ عمل د مغزنم رارخ کله څنګه چې موږ هغه پورته رخ کله دغسې موږ د هغو هغه رارخ دا مړه وو. بس مړینې باندې موږ هغه نم غوڅ کړي او په مړینې باندې دوه هغه نم غوڅ کړي دي.
او دا خو زما د دولت دپاره ډېر شرم او ډېر حیف دی، زما جنرال دپاره او رئیس جمهور دپاره چې د درې ولسوالیو تر منځ کې زما د سړیو نه سرونه غوڅېږي او سی به د دېش په نوم پاکستان نه نوځي او زما سر غوڅي. دا که زه د ترز وي هم دا ښه کار نه کوه، او که دا سی به زه خارجي دښمن یم دا ښه کار نه کوه. که خارجي دښمن یې ګڼي نو ولې خبره چې ګزار نه ورکوي ولا ولې نه مانی کوي.
د ننګرهار ولایت وینا تاولا خوګیاڼۍ په اچین ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو او د ایشیانو تر منځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله مني، خو دا چې د مرګ ژوبلې بڼه څه ډول ده وایي چې په دې اړه تحقیقات روان دي.
په اچین کې کومه پېښه شته چې یاده کړه رامنځته شوې د ورځو په ترڅ کې؟ تلفات هم اوښتي، دواړو لورې نښتې شوي دي. په دې اړه موږ هم کار کوو تر څو بشپړ معلومات راټول کړو چې کوم لوري تلفات اوښتي او د تلفات د اوښتو طرحه څه ډول وه.
هغه مهال چې د ولسي جرګې غړي حاجي ظاهر قدیر د داعش پر خلاف د جګړې اعلان کړی و، د اچین، نازیان او پچراګام ولسوالیو سیمه ییزو خلکو د ظاهر قدیر په لارښوونه د داعش پر ضد پاڅون پیل کړی و چې اوس هم دوام لري.
په کابل کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان پر ټویټر لیکلي چې دا ځن وژونکي حمله و، تلفات تر اوسه څرګند نه دي. په کابل کې د الکترونیکي تذکرو د ویش د چټک بهیر د پیل غوښتنه وسوه. تفصیل د ابراهیم صفی په راپور کې.
د الکترونیکي تذکرو د نوي شلو په خبرګون کې د لومړۍ مظاهره نه ده، بلکې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خلکو ورته اعتراضونه کړي او له حکومت نه یې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یک شنبې په ورځ هم د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې لسګونه پخواني کارکوونکي او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړي د شهر نو پارک کې راټول شوي وو او د دغو تذکرو د ویش غوښتنه یې کوله. ولی کاران او پریسا رحماني په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د وی افغانې په حیث ماته زما هویت یو له افتخارونو څخه دی. باید د یو انسان هویت مشخص شي. کله چې موږ په نړیواله کچه هویت ونه لرو، څرنګه کولای شو چې له ګاونډي هیوادونو سره ځان برابر کړو؟
تذکرو پروسه شروع شي په کوم ډول چې د خلکو غوښتنه ده. د خلکو مشروع او قانوني غوښتنې باید په پام کې ونیول شي او دغه پروسه شروع شي. په اداره کې باید اصلاحات وشي او دغه پروسه شروع شي.
د الکترونیکي تذکرو د ویش پر ادارې نړیوالو مرسته کوونکو هم خپل مرستې بندې کړي او د دغه ادارې شاوخوا زر کارکوونکو خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم داسې پریکړه وشوه چې حکومت به د انتخاباتو د پروسې د اصلاح په هدف په خلکو الکترونیکي تذکرې ویشي او ژمنه وشوه چې روان لمریز کال به د دغو تذکرو ویش پیلېږي. خو کله چې د حکومت له دننه د دغو تذکرو د چاپ د څرنګوالي او په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو په اړه مخالفتونه راپورته شول، د دغو تذکرو ویش هم تر نامعلومې نیټې وځنډېده. دغه تذکرې په نړیوال سټنډرډ برابرې دي چې له امنیتي پلوه د هر کس ځانګړتیاوې پکې ځای پر ځای کېږي او د امنیت له ټینګښت سره هم مرسته کولی شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم له افغان حکومت نه غواړي چې د تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي.
زموږ غوښتنې د دولت څخه دا دي چې د الکترونیکي تذکرو ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي، ځکه چې دغه د تذکرې د ویشلو زیاتې ګټې لري زموږ لپاره، د عام خلکو لپاره او د دولت لپاره هم ځینې ګټې شته، ځکه په امنیتي برخو کې به کومک وکړي او همداسې د تقلب نه به ډډه وشي. شاهد دې چې سو وخت نه پیسہ د الکترونیکی تذکرو په حق لا منګو تاسو په جامعه کې خبر شو چې الکترونیکی تذکره توزیع کیږي، اما تر فعلاً پورې د دې په حق لا څوک داسې دقیق فکر نه ده کړی، دقیق په حساب اقدام نه ده کړی چې باید دغه توزیع شي. ما دا غوښتنه دا ده زمونږ دغه هیواد نه، زمونږ دغه مقاماتو نه، چې باید زر تر زره دغه د توزیع په حق لا په حساب اقدام وکړي او توزیع شروع.
د کورنیو چارو وزارت د تذکرو د ویش مشر همایون محتاط ازادي رادیو ته وویل چې له ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلي او هغوی ژمنه کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه پریکړه وکړي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسؤلین د افغان ولسمشر څخه غواړي د الکترونیکی تذکرو پر سر سیاسي لنجه پای ته ورسوي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د تذکرو د نوي شروع له کبله د نړیوالې ټولنې مرستې بندې سوي. مرزي احمد زی له ښاغلي محتاط نه د مرکې په پیل کې د دې بهیر د ځنډ لټ پوښتنه کړې ده.
عمده مشکل سیاسی مشکل ده چې د افغان کلمې د نشټوالي په اساس چې په کار په مخ کې نه راځي، یو څه خلک اعتراض درلوده، بله هم چې متاسفانه مونږ ونشي کولو چې د ثبت احوال نفوس قانون تطبیق کړو او ولسمشر تصمیم ونیسو چې یو ملي اجماع دایره کې یو مشورې وکړي له بل مشرانو سره. خوشبختانه مونږ ډاکټر صاحب عبدالله سره د افغانستان جمهوري اسلامي اجرایي رئیس سره ولیدلو، کوم پیشنهادات چې د کورنیو چارو وزارت درلوده د پروسې د آغاز لپاره ډاکټر صاحب سره مونږ شریک کړو. دا پیشنهادونه خوشبختانه ولسمشر لخوا اوکې شوي دي. ډاکټر صاحب یو دوه درې ورځې غوښتلی دي چې په دې مورد کې تصمیم ونیسي.
ځینې راپورونه دي چې د الکترونیکي تذکرو کوم شمېر کارمندان چې وو هغوی هم دندې ځنډول شوي دي، ځینې برطرفه شوي دي او هم نړیوالو ادارو چې د الکترونیکي تذکرو په برخه کې کوم مرستې کولې هغه مرستې هم تړل شوي دي. هغه کارمندان چې ځواب شوي دي څومره شمېرې ده او څومره نړیوالې مرستې کمې شوي دي؟
دا خو یو واقعیت رښتیا ده چې مونږ بهرنۍ مرستو چې زمونږ ادارې وکړ شي وو له لاسه ورکو، بدبختانه ځکه چې دا پروسه ډېر وځندېده، سبب هم مونږ بدبختانه یو ذره زمونږ کارمندان چې مونږ ډېر مصرفونه باندې کړي وو په ترینینګ کې مونږ نشو کولو چې د دوی قراردادونه تمدید کړو. خو دا اداري او عملیاتي مشکلات وو چې عامل عمدتا همدې ځندېدل وو.
دغه د برېښنایي تذکرو ویش به له سره څه وخت بیا پیل شي او غوښتنه مو په دې برخه کې له افغان حکومت څخه څه ده؟
پیل کېدل خو تاسو پوهیږئ چې د کورنیو چارو وزارت همیشه خپل آمادګي اعلان کړی وو، مونږ نن هم آماده یو. هر کله چې زموږ رهبران مونږ ته اجازه ورکړي مونږ کولی شو چې دا پروسه موفقانه توګه عملي کړو. ما غوښتنه زموږ رهبرانو څخه همیشه دا دي چې زر تر زره د سیاسي مشکلاتو چې د دې پروسې په پیل کېدلو کې خند واقع شوي دي د مشکلاتو حل کړي، تر څو چې مونږ کولی شو دا پروسه شالا فایل کړو او زموږ ملت یو معیاري او استاندرد برېښنایي تذکرې مالک شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مشر همایون محتاط د عراق پوز پرون اعلان وکړ چې پر آمادي ښار کې ځینې دولتي تاسیسات نیولي. تفصیل له احمد تکل نوري.
عراقی چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده، د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبری اژانس په رمادي کې د ډېره وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نعماني همداراز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کیږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونی بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شان شي. ویل کیږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د خارته ننوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبرې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی وو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوی عزیز لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه اخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. دمون پته دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډه ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. کله تاسو کوم ورک شوی عزیز ورک شوی وي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په نامه د نعمت معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. مینا السلام علیکم رحمه الله تعالی او د ازادي راډیو د ورکو عزیزان د خبرونې ټول مینوال ته علیکم. زما هیله دا وي وزنې د میدان چې تاسو به جوړ راشه د چت جامې وم په تانوي. زه دا پیغام د ازادي راډیو د ورکو عزیزان خبرونې ته پیغام چې پروس کال دا غتې مدت یو والکې رال تقریبا د ولو ساتلو سکاله به وي. بیا نو وران د دې وته ول سفر کې د مغولیا زما تر مکه لري راولات واغه او وديره په واچو وي ول نه ساعت په ماده بدل ته وجرا چې خفته به کار دی. مو دا یو کار کې دلته وجرا چې دی وای ځوان من نعمت دي. نو دا غو نعمت څنګه سر کې اسوک معلومات غواړي ما سره په درش مراري کوونه چې زما ټلیفون چې مراره زغ په ګرام بل اعلان اړیکې د منډ ولایت ګریش کول سوالي نه یو د بخښنه ډیر زیات وایم. زما ټلیفون چې مراره 0 3 0 9 9 5 9 8. د ټلیفون چې مراره زړه بیا تر نومه 0 3 5 9 9 8. څه خبرونه شاره دې کې خدای ته امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
سلام کوم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. زما یو خوری دی چې نجیب نومی دی، د پلار نوم یې حمیدالله دی، د ورور نوم یې رحمت الله دی، او بل ورور محبوبالله دی. او که چیرې په دې هکله هر چا ته معلومات وي د ازادي موږ ته معلومات راکړي. او د اختر په اول ورځ وتلی دی. زه محمد یوسف اکبرس د هفته آباد نه خبرې کوم. چیرې دې هکله چا ته معلومات وي ما ته دې په دې نمبر زنګ ووایي: 0301 2 3 0 2. او هر چا ته چې معلومات وي موږ ته دې حال راکړي. وسلام د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه.
اکبر احمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه یو نیم کال کې له کوره نه درک دی. دی چې دی جګ نری ځوان دی، په د سترګې پر ورځې باندې دا کتاب دی. هر څوک چې پېژني ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، که چېرې دی په خپله زما غږ اوري. 0101 1 8 2 0 3.
السلام علیکم. زه بیا د پنځري د کار اشیام علیکم د ګریچ ول سالي خنیوله ده. زما یو خور ده بس بزین نیش ده نو کال عمر یې دی ځان کاری په تاندې چې هر ورځ اخر پیدا کړی وي. د تلیفون شماره څه خلاصه وه بل ته په دغه شماره کې اړیکې ویل چې
0301 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
هیلی تاسو ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته هیله ده چې ښه به یاست. زه عصمت الله همت یم، اړیکه مې د اوسکوګه خال څخه نیولې ده. زما یو د اکا زوی دی چې عبدالروف نومېږي، دا چې درې اسي کېږي چې ورک دی که هر څه او کوم ورور معلومات لري په دغه اړیکه کې زموږ سره معلومات ونیسي. صفر اووه یوولس څلور څلوېښت شپږ پنځوس پنځوس د ټلیفون بله شمېره صفر اووه سوه اته نهه سوه اته اتیا یو څلوېښت شپېته د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا صفر اووه یوولس څلور څلوېښت شپږ پنځوس پنځوس.
سلام علیکم ازادي ټولو رادیو کارکوونکو ته، موږ یو چالک ورک دی په نامه د عبدالعجي دی، پاکستان سره سارانانو د کمپ ورک دی، د سردر زوی دی، داسې دلس دولس کال دی، دا سر پنځه ویشت ورځې کېږي چې ناګه راکه دی چې نانا ویس دره کې مو څه نه کوي چې کوم خار تللی څه شوی دی. په تېر چا ته معلوم وي په دغه شمېره د ټلیفون را وکړي صفر درې سوه پنځه ویشت اتلس پنځه پنځوس اته صفر درې سوه پنځه ویشت اتلس پنځه پنځوس اته.
سلام علیکم ټول آزادی کارکون ته سلامونه وایو. بار له سلامه جما یو ورور ده چې عصمت الله نومېږي، د خوجا حبیب الرحمن زوی ده او دا څلور کاله کېږي چې نادرکه ده. او په دا نمبر دې موږ سره په تماس کښې سي صفر اووه اته دوه اته درې درې پنځه اته. که دی خپله زموږ آواز اوري او یا چاته معلوم وي په دې شمارې دې موږ سره په تماس کښې سي چې کور کښې ډېر په اندېښنه کښې یو ورته.
السلام علیکم، زما نوم امین ګل دی، د پروان د ولایت د پروان د ولایت د شاګرد د ولسوالۍ د پنجاب لرې نه په اړیکه مې سړی. زما یو ماما چې کادرېز د ولایت نه مدرکه شړی، دا شپږ کاله کېږي
اغنا منگا کما خبر نہ لگو ہر چوک چی داغا پاڑا کما خبر لاری راغ شماره زما تا زنگ واہی سفر واویا نظر او پیزش پیزا تزر او پیزا خدا پا مان
اورم السلام علیکم د دیارودی جزادی راځي اوریدم کو کاکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلام زما د کاکا زید تل نبی په نامه ترنکورت ولایت هغه یو میاشت کې سیورت یې چاته معلومات سره چل سم معلومات خو تاسو مې راځي الکس نو سره لیکل کېږي سپور و سپور سلور شپاګ سپور و شپاګ نه سلور
قبل احمد د هلمند ولایت نن د علي ولسوالی د لباغ اوسیدون ګم زما اکا چې شاه محمد په نامه دی دغه یو کال کې چې د کورن درک دی جگ نری ځوان دی پر رستا ورځ سترګې پر ورځې باندې تف دی هر مسلمان هغو چې پیژني او دی چې دی د حج نبی الله کا زوی دی د محمد هاشم اکا نیکه ملسی دی دی د ورور نوم یې محمد غل صاحب دی بل ورور نوم یې محمد رسول دی بل ورور نوم یې عبد رسول دی که چیرې دی په خپل زما غږ اوري یا نور پیژني ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 1 0 1 یو شپږ اته 2 0 3 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 1 یو شپږ اته 2 0 3 وسلام
اوریا السلام علیکم زما یو بچی خاله ده د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د برش د تورزه د کلی دی او د عبدالکریم نیمیږي د پلار نیمی جمال الدین اکا دی د خانشین په صحه کې ورک شوی دی د ورور نیمی عمر الدین اخوند دی او بل باودین نیمیږي بورجان دی حیات خان او محمد خان دا ورونه دی هر یو که د دغه عبدالکریم په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 1 0 6
سلام علیکم زما یو د کاکا زوی د زال عادت خبرې کوم زما یو د کاکا زوی د دغه یوه میاشت کې سورک ته شامه زوی د جل محمد وراره ده یوه میاشت کې سورک ته هر چا ته چې معلومات موږ ته پر دغه شمېره معلومات راکړي 0 1 0 4 0 و شپاگ نه سلور السلام علیکم
زبا باید کندار ولی سا خبر کن ما یک رایه دیر زبلاک پنامه چل از کار کیز مسنو دیر چل که معلومات شده هش میرا جزنگوی چه پرایه تنجیویش اتتین زوست سلور سا هش پرسن زوست تا جوکی دا پیغان نشر کی تو ستار رو دیده و مطاک سویدی دیر منار سلام
کوان مجھے وہ الگ رکھ دے پنامہ باندھے عبدالعدین نے تقریباً کال دے پاکستان کے علاقہ بچوں کی سرانان سرانان چند دے چل پنجی اس وجہ کی سنا درا کرے کچیر چاہتے معلومات ہو سے اتنگ وہ مجھے پتا اس مہربانی سلسلہ ہو سے سپر دریا سو چنجی اٹھلس چنجی چنجو ستا سپر دریا سو چنجی اٹھلس چنجی چنجو ستا
الو زما نوم محمد احسان زما د ورور نوم احمد خان مشهور په ماماشه دا درې کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نه یې څخه مدرکه شوی دي که ستاسو په اړه معلومات لري په دغه شپږ موږه تماس ونیسه چې په اویا اته څلوېښت شپېته نو څه درې څلوېښت موږ پیغام دوه لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي موږ د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو زموږ پیغام نه شو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم ازادو رادیو کا رنگ اور رنگ السلام علیکم انا احمد ما هلمند رادیو کلم سیر اور تولین علی کنے ولا زمای اورور دی دا غلامیدار په نامه د ادرینا سکیږي چې د کور نه درا کوي که چا سره معلومات ما سره پاندیش مری اړي کوم دي سه پر آیا پنځه یو درې درې پاک دعا نه
زده کندار ده ولایت ده میوند ولسوالی سرسته چی پتماس کم زمای ده مامازی ورکوی ده دری تلور کال کیجی دستان لا پنامه ده ده جماغ نویگی لری ده چلر سنگری جره ده ده تکیری وچات معلوماتی ما ده چی پرده غشمیره بندی تماس تماس روانه چپر و چپر دوا دری تلور دری نه اخیریت و سلام.
السلام علیکم ز عبد الحمید احمد د غزنی ولایت جا کول سوالینه می علی کنی ولیدا زما انډیوال د دوش پکې شنا درک سوي ده کچات معلوماتي نمي عبد الحکیم د کچات معلوماتي د دیش مراد ماته زنګ وي چې پر وسو شپشته پنځه پنځه نوی اتلس په ټلیفون شمیره او دل بیا پر وسو شپشته پنځه نوی اتلس وسلام.
السلام علیکم دی آزادې کارکونکو ته مې دې سلامي زامیر جان دې تر خېلو نه خبرې کوم زما زوی نادرکه سوای ده په نامه دی اڅکزي دا چاته په تاریخ خپل شیرینی دې ترلاسه کی مونږ ته په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 3 1 0 1 8 په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي دی آزادې رادیو نه ډیره مننه.
ادس مانو محمد اسف مال رسول من خامسه په ممتاز درې کال کې د نن نه د کندهار ولایت څخه درکسته دي چې په څاله مان مات لري صدا چې د نشم ورځې مې سره تماس یې چې برابر وي تاسو سره شته نه صبر ترېش.
الو سلام علیکم زه سراج احمد یم چې ورزو د کلین د غزنی ولایت څخه مې الیکې نیولې زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه د جمعه احمد زوی ده دغه ورور می دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی او دغه په هکله هیڅ معلومات نه لرم که هر څوک دغه په هکله معلومات ولري مهرباني وکړئ په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړه 0 8 4 0 1 1 2 1 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 0 1 1 2 1 که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه مهرباني وکړه خدای پام.
زما یو ورور دی عبدالمتین نمیږي د سرخوم دی د کنجک د کلي دی دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کته ودي یوه میاشت شپږ ورځې کېږي هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا د زما اواز اوري وسه پر وسه و درنیوی اتا چا شپوش پنځه شمیره ته ځنګوي سلام.
السلام علیکم مو یو نفر د ندی پر نامه ده یی شمال قاضی د جل محمد وراره ده یو شل شپې کې کیس نه ده راکده هر چاته کې معلومات پر دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیږي 0 8 4 0 1 0 1 9 0 یو ار بیا تکراروم 0 1 0 4 0 1 9 0 د ولایت د مرابات د کبری کې کور د شل شپې کې سینه لره کد. السلام علیکم.
السلام علیکم زه رحم الله د پروان ولایت د پرګرام او سعید نیازی د کلی او سی سی کې زما یو کاکا د ټوپلار نومیږي سلام لره پینځه کېږي چې د کوبره سره نه درک شوی او دغه شماره دې ما ته زنګ وایي 0 7 4 7 4 8 6 هر چا چې پیدا کړ یو جایز 2000 موټر جایزه لري وسلام.
زه د رګدان د ولایت اقتصاد او لسوري څخه خبره کوم زما ورور نجيب لاني نه دي تجربه کیږي نه دره کدي هیڅ معلومات هم څه نشته که یو چا د معلومات په دې شمره باندې ما ته زنګ ووي ډېر یو جهان مننه وي چې تر اجازه شپږ یو نه صفر پاز پنځه دوا پر دغه شمره باندې ما ته زنګ ووي چې هر چا ته معلومات دي د دې چې مخه د مو څه درکوسته دي نو د مرګ معلومات مو سره کی وسلام.
السلام علیکم زه د کندهار څخه د ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبر کوم ما دا مزيدي چې سنولان میزي د لازيدي یو میاشت کیږي چې د خپل کور نظر کوي هر ورته کمن ما چې مستجب راته چې پولیس نه را ځنګوي 0 8 2 1 1 0 9.
گرانو اوریدونکو دینن وزیر لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومرو دینن وزیر لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.